ذلك دادي طول خبري مناسك حج دي ومن يعظم حرمات الله او چسوكم تعظيم كوي دا الله تعالى دا حرمتونو حرمت سو شوي حرمت هاغا شوي چه هغا محترم وي چه هغا معزز جوڑ شوي وي او چه دا غي تعظيم يعني عزت كول ضروري وي هغي تا حرمات وي دادي حرمتونا كم حرمتونا اس خو لا د حج خبره کیږي د حج چې کوم مناسک دي نو دا ټول د الله حرمتونه دي دغه شان ځینې ځایونه هم تعظیم واله دي د داسې ځایونو د داسې ورځو عزت دی او دې ته حرمت وایي او دا حرمات الله دي او چې څوک د دې تعظیم کوي فهو خیر له عند ربه نو دا بهتره ده داغو دپاره داغو د رب په نیز یعنی د الله سره به داغه خپله مرتبه اوچته شي کوم سیزونه چې الله تعالی د عزت لپاره جوړ کړي دي چې د دې عزت کوي کو هغه د حجر کان وي کو هغه حج وي او کو هغه د عبادت ځایونه وي کو هغه د حج کارونه وي د حج نه علاوه هم چې الله تعالی په تاسو باندې کوم سیزونه فرض کړي دي نو د هغې په کولو کې سستي نه ده پکار د هغې عزت پکار دی او هغه کارونه په منډه منډه کول دي په هغې عمل کول دي او په هغې پورې خنداګانې نه دي پکار او په عزت کې دا هم راځي چې په کومه طریقه در له د هغې د کولو حکم درکړی شوی دی نو په هغه طریقه باندې به یې کوئ نو په سنه طریقه هغه کار پکار دی که په خپله طریقه باندې وکړئ نو دا بیا عزت نه دی ځکه چې یعنی که تاسو خپلو طریقو له ترجیح ورکوئ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې نه ځئ نو دا خو بیا عزت نه شو کنه چې مونږ کله د چا حکم منو نو د هغوی په طریقه هغه کار کوو که نه دلته په کور کې مونږ ډېر په ناز او نان کې لو شوي یو نه مونږ په رش کې د کار کولو عادت یو او نه په ګرمۍ کې او نه د تنګې کمرې عادت یو او نه د ډېرې ګڼې نو چې کله تاسو حج او عمرې له لاړ شئ او دغه شان حالات پیښ شي نو هلته بیا دې هر څه ته بد رد ویل غصه کول او ګډې وډې خبرې کول چې د دې څه فایده ده او هلته بې ادبي خیل دا ټول سیزونه صحیح نه دي ځکه چې هلته خو مشقت دی مشکلات به راځي محنت به کول وي ځکه خو یې اجر زیات دی نو چې هلته خلک لاړ شي هغوی ګبراو شي او بیا فضول خبرې کوي او چې واپس راشي نو لطیفې جوړې کړې وي خاص طور په جمرات پورې ډېرې خنداګانې کوي چې کله شیطانان په کاڼو ولي عجیبه عجیبه خبرې جوړوي ګورئ دا سیزونه چې دي نو دا ارکان حج دي نو د دې هم ریسپکت دی د دې ادب دی د الله تعالی د ټولو حکمونو آداب دي د دې احترام دی دا شان د الله تعالی جنتونو هم احترام دی او د الله تعالی د جهنم هم یو ریسپکت دی په هغې پورې هم خلق لطیفې جوړوي دا د الله تعالی حرمات دي دا سیریس اخیستل دي او د الله تعالی د حکمونو پابندي کول دا په ریسپکت یعنی ادب کې راځي لکه په مینا کې قصر مونز کول دي او خلک وایي چې نه مونز به پوره کوو نو دا نیکي نه ده ځکه چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه پرېښوده او د خپلې مرضۍ کارونه مو شروع کړو چې زه خو هسې هم فارغه یم او وخت راسره ډېر دی نو مکمل مونز ولې نه کوم نو دا خبرې د بې ادبۍ دي نو تعظیم کوئ د حرمات نو ادب دا دی چې هر کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شي اوس حال دا دی چې د رش په وجه په اووم ذل حج مینا ته خلک ورسوي او په اتم ذل حج چې د مینا شپه ده نو په هغې کې عرفات ته ورسوي خلک او دغه شان بیا د مزدلفې شپه هم په سړک تېره کړي او طوافي افاظه هم لیټ کوي نو زموږ خلکو د حج نقشه بدله کړه نو دا الله تعالی چې څومره هم احکامات دي حرمات دي نو د هغې تعظیم ضروري دی او مناسکي حج په سنه طریقې سره کول دي او په هغې کې چې کومې پابندۍ دي نو هغه ماتول نه دي پکار دا خلک چې جنګونه کوي چې صحیح خوراک راته نه میلاویږي نو په هغې هم جنګیږي جبې چلوي غلاګانې کوي او چې څوک د الله تعالی د حرمتونو تعظیم کوي نو دا د هغوی دپاره بهتره ده وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ او حلال کړی شوی دي ستاسو دپاره چوپایې سوای د هغې نه چلوستلی کیگی پتا سباندی سمطلب چلوستلی کیگی پتا سباندی پا سورت المائدا کی منگویلی و دم یعنی وینا دا خنزیر و غخا او پا چاچی دا غیر اللہ نم واخستیشی چی کم زناور پرا غرزیدو باندی مرشی مردار شی او دا دیر دیر تفصیل منگویلی و نو دا غیر علاوه طول ساروی حلال دی دا غشن بهیما سایبا وسیله کوم ساروی چې هغوی د بوتانو په نوم پرې خودي وو نو هغه هم حرام دي او دا هغوی حرام کړي وو په خپلو ځانونو نو د هغې نه علاوه ټول حلال دي. فاجتنبوا الرجس من الاوثان د بوتانو د ګندګۍ نه بچ شئ یعنی د بت پرستۍ نه لرې اوسئ. اجتناب کوئ د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ ځکه چې په هغه ورځو کې په کعبه کې په هغه ورځو کې بوتان ایښودي وو. بوت د خپل کور نه هم لری کړی د دې کعبې نه هم لری کړی نو بوتانو ته ګندګي ویلې شوې ده چې د دې نه بد شی دا ګندګي ده دا بوت پرستی او شرک چې دی نو دې ته الله تعالی د ګند ډیران ویلې دی نجاست یې ورته ویلې دی نو د شرک ټول کارونه ګندګي ده. په قبرونو باندې سادرونه غوړول هلته دعاګانې کول هغوی خپل مالک او رازق ګڼل حاجت روا ګڼل او یا دا ویل چې دا غوی سره هم اختیار دی چې هغوی خلکو له سور کولی شي هلته نظر او نیاز کول دا ټول رجس دی ګندګي ده د دې نه منه شئ دا به ستاسو نیکۍ وخوري دا داسې ګناهونه دي چې معاف کېږي به نه. که انسان له توبې نه بغیر د دنیا نه لاړ شي نو د دې معافي نشته. باقي ګناهونه الله تعالی معاف کوي چې د چا دپاره وغواړي نو بچ شئ د دې نه. او نن چې څوک داسې کارونه کوي نو آیا د هغې نه موږ له کرکه راځي چې دا دوی څو پریجس کې مبتلا دي چې کله تاسو په ټي وي یا فلمونو کې وګورئ دا دوی چې کوم کارونه کوي نو تاسو له ترېنه کرکه درځي. د دې مطلب دی چې په انسان کې توحید راغلی نه دی چې کله خلکو له د دې کارونو نه کرکه نه ورځي او موږ څنګه هغوی خوښولی شو چې دا زموږ هیروز دي او هیروین دي. کوچرې په موږ د هغوی د شرک دا کارونه خلګي نو موږ ځان ته بیا څنګه توحید والا ویلی شو چې کله موږ دا هر څه ووینو او د هغې نه پس ښه په آرام سره کینو او سوپروا مو نه وي او ګورو یې او چې په ټي وي باندې اذان وي نو موږ د ټي وي چینل بدل کړو او دا کفر او شرک واله سین په موږ باندې خلګي او دا موږ ښه ښکلي برداشت کوو نو دا بیا څنګه توحید دی. الله تعالی ورته نجاست ویلی دی او موږ ته د هغې په کتو کې هېڅ بدي نه محسوسېږي. وجتنبوا قول الزور او د دروغو خبرې د کولو نه ځان بچ ساتئ. داسې خبره چې هغه خلک پیس کړي یعنی غیر اهم خبره خلک اهم خبره جوړه کړي او پیش یې کړي او چې کله موږ چا ته یوه واقعه بیانوو نو موږ ترېنه هغه څیزونه لرې کړو چې موږ نه غواړو چې هغه دې د دې خبرې نه خبر شي او هغه څیزونه هایلایټ کړو کوم چې موږ غواړو چې دا بنده دی واوري. دروغ څه ته وایي؟ هر هغه خبره چې د حقیقت نه خلاف وي هیراپیری کول په خبره کې د دې ځای خبره هلته وړل او د هغه ځای دلته راوړل او دروغ د منافقت اولنۍ علامت دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله فرمایلي وو چې هلاکت دی د داسې کس دپاره چې هغه د خلکو د خندولو دپاره دروغ وایي. نو د خندولو دپاره هم دروغ ویل جایز نه دي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل د کبیره ګناهونو په باره کې پوښتنه وشوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ټولو نه لوی ګناه شرک دی. په کبیره ګناهونو کې او د هغې نه پسې وفرمایل چې دروغ دروغ خبره او د دروغو ګواهي او دومره ځله یې وفرمایل چې صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې اوس بس کړئ دا دومره بد شی دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار بیان کړو. او موږ خلق خداسې دروغ وایو زموږ په ژوند کې داسې دروغ شامل دي لکه زموږ خوراک څښاک چې دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته غټ ګناه ویلی دی. او کچری موږ دروغ ویل نه وي پریښي او ځان راته مانځګزار روژهدار ښکاري او موږ حجم کړی دی او موږ صحیح یو خو که دروغ مو نه وي پریښي نو د دې بیا څه مطلب دی چې موږ لا تر دې وخته پورې په ګناهونو کې نښتي یو. دا د غټو ګناهونو نه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی اولنے غٹ گناہ شرک کول دی، دویم د مور او پلار نافرمانی ده، او دریم دروغ خبره د دروغ گواهی بار باری داسی فرمائل کچری تر نن ورځی پوری مونږ دروغ ویل نوی پریخی، نو دا خو بیا منافقت شو. او د حرمات په حواله سره یو خبره در تکوم چې حرمت د زینو هم وی د زړونو هم وی، دغه شان د عبادتونو هم عزت دی. او بیا الله تعالی د سارو ذکر کړی دی چې دا ستاسو دپاره حلال دی، او د هغې نه پس د بوتانو د نجاست خبره وشوه. نو په عربو کې به د کاڼو مورتیان او بوتان وو، د لرګي او وسپنې او سپینو زرو بوتان به وو، او هغوی به د دغه مجسمو پوجه کوله. او نصارا به صلیب نصب کړی وو، کراس چې ورته وایي، او د هغې تعظیم به یې کوو. نو عدی بن حاتم د عیسائیت نه مسلمان شوی وو، نو هغه وایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم، زما په غاړه کې د سرو زرو صلیب یعنی کراس وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای عدی، دا بت د خپلې مرۍ نه وباسه او وغورځوه. سوچ وکړئ لږ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره خبره هم خوښه نه کړه، ځکه چې دا د هغوی نښه ده، دا زمونږ نښه نه ده، دا د هغوی د تعظیم شی دی، دا په غاړه کول د دې تعظیم کول دي. نو د دومره څیز هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازت نه دی ورکړې. او نن خلک په کورونو کې کریسمس ټری هم دي او نور سیزونه هم دي، او وایي چې د دې سره څه فرق پریوزي، او دا خو د عیسی علیه السلام سالګیره ده نو څه وشول؟ د هغوی سیزونه هغوی نه پریږدي. ستاسو سره د خپل اسلام شعائر شته، د اسلام طریقې دي، د اسلام نښې نشانې دي، دا هغوی نښې دي او دا پریږدئ. حنفاء لله غیر مشرکین به، حنفاء جوړ شئ، یکسو جوړ شئ د الله د عبادت لپاره، او په حج کې یکسو شئ د الله د عبادت لپاره، او په حج کې تاسو ته نوره هم یکسویی ملاویږي. تاسو کور کاروبار بچی سودا کول د کور کارونه د ټولو دندو نه تاسو کټ آف شئ، او تاسو صرف د الله د پاره خالص شئ، نو شرک نه کول واله. اول او فرمایلی شو چې ټولې باطلې لارې پریږدی او د یو الله شئ، حنیف شئ. او بیا یې دوباره فرمایل چې غیر مشرکین به، د هغو سره شرک مه کوئ. حالانکه دا شی په حنیف کې هم راغی، لیکن بیا دوباره وفرمایلی شو چې شرک مه کوئ. او چې چا شرک وکړو نو هغه څنګه شو؟ ومن یشرک بالله، چې څوک د الله سره شریکوي نو دا خو مثال څنګه دی؟
فکأنما خر من السماء،
نو هغه داسې دی لکه هغه چې د اسمان نه راپریوتو. استغفر الله، که څوک د اویا یا اتیا منزله بیلډینګ نه راپریوزي نو دا خو به څه حال وي؟ دا خو به یو هډوکی هم روغ پاتې نه شي. او دا خو له د اویا یا اتیا منزله بیلډینګ نه دی. سوچ کوئ چې څوک د اسمان نه راغورځیږي. دغه شان چې خلک د جهاز نه د پیراشوټ سره راودانګي او د هغو پیراشوټ کلاو نه شي نو هغوی لاندې راوغورځیږي، او بیا د هغوی څه حال وي؟ استغفر الله، او دا خو له اسمان هم نه دی. سوچ کوئ چې د اسمان نه څوک راوغورځیږي. فتخطفه الطیر، بیا هغه اتختوي مارغان. وتهوی به الریح فی مکان سحیق، او یا یوسی هغه هوا، هغه یو لری ځای ته یوسی، نو دا هغو به بیا څنګه حال وي چې مارغان هغه اتختوي او ټوکړی ټوکړی کړي، او هوا هغه یوسی او چرته لری ځای ته یې بوزي، نو څه حال به وي؟ داسې حال دی د شرک. د شرک په وجه د انسان داسې حال شي. د اسمان نه څنګه راوغورځیږي؟ نه، دې مطلب دی چې الله تعالی انسان له څومره شرف او مقام ورکړو چې هغه انسان جوړ کړو، هغه اشرف المخلوقات جوړ کړو، په ټول مخلوق کې هغه احسن التقویم جوړ کړو. او چې کله د خپل برابر خلکو ته ښکته کیږي نو د خپل ځان داسې وغورځوه، دومره ښکته کړو چې اسفل سافلین جوړ شو، د ښکتو نه ښکته. چې کله بنده بوتانو ته ټیټیږي نو اے انسانه، تا الله تعالی دومره اوچت مقام درکړو، او هغه کله مار تخکته کیږي او کله منګک یعنی ماوس ته کله د کاڼي بوت تخکته کیږي کله یوې ونې تخکته کیږي. د دې مطلب دی چې انسان دا ثابته کړه چې هغه د دې نه هم ښکته دی، هغه څومره ښکته وو او ته خو د هغوی نه هم لاندې وغورځېدې. نو دې له د دې سره تشبیح ورکړی شوی دی لکه بنده چې د اسمان نه راوغورځېږي او راپریوځي. او سوچ کوئ چې څوک د اسمان نه وغورځېږي نو هغه خو د هلاکت نه چرته هم نشي بچ کېدی. دا شان د یو مشرک اعمال کو ډېر هم ښه وي، کو هغه ډېرې صدقې ورکوي او ښه ښه کارونه کوي، د یتیمانانو خدمت کوي، خو چې چا نیک اعمال کړي وي نو د هغوی ټول عملونه ضایع شي، هغه د هلاکت نه نشي بچ کېدی او نه د هغو عمل هغه خلاصولی شي. او په منځ کې هغه چا وتښتوه؟ مرغانو، هغه شیطانانو ونیوه، هغه د شیطانانو ښکار جوړ شو. چې څوک شرک کولو والوي نو شیطان هغه خپلې لارې طرف ته بوزي. که د شرک په لاره روان شوی نو د شیطانانو په جال کې به ونښلی. ظاهره ده چې شیطان هغه کوم خوا وړي نو اوړی شي. او بیا تهوی به ریح څه دی؟ داغو خواهشي نفس په هغو باندې غالب راشي. ظاهره ده چې هغه د خپل خواهش بنده جوړ شي، هغه یو الله نه مني بلکې یو کاڼي ته ټیټېږي. کاڼی هغو ته څه ښیلی شي یا هغو له څه ورکولی شي نو هغه د خپل خواهش بنده جوړ شي، هغه د خپلې مرضۍ بنده جوړ شي. هغه اسلام ته په دې نه راځي چې پابندي به راباندې ولګي. بوتانو ته ځکه ښکته کېږي د خپلې مرضۍ په وجه، ځکه چې الله تعالی د ښکته کېدو طلب په انسان کې ښوده دی. کو هغه الله ته نه ښکته کېږي نو چا ته خو به ښکته کېږي که نه؟ یا به مندر ته ځي او بوتانو ته به ښکته کېږي، او یا به چرچ ته ځي او صلیب یعنی کراس ته به ښکته کېږي، یعنی خپل نفس ته به ښکته کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه نه تپوس وکړو چې تاسو پته ده چې د الله په بنده سو حق دی؟ نو د الله حق سو دی په بندیانو. صحابه کرام رضی الله عنهم وویل چې الله او د هغو رسول بهتر پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله حق په بنده دا دی چې هغوی صرف د هغوی عبادت وکړي او د هغو سره څوک شریک نه کړي. دا د الله تعالی حق دی چې موږ صرف او صرف د هغو عبادت وکړو. او چې کله بندیان داسې کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاذ رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې ای معاذ، تا ته پته ده چې د انسان بیا د په الله باندې څه حق دی؟ که چېرې هغوی صرف د الله عبادت کوي او شرک نه کوي نو الله تعالی به هغوی له عذاب نه ورکوي، یعنی الله تعالی به هغوی د هغه ورځې د عذاب نه بچ کړي. یعنی چا چې شرک وکړو نو هغه هلاک شو. ځکه د شرک نه خپل ځان ساتئ، ځان بچ کوئ. که شرک در نه وشو نو ټول عمل ملاړو ضایع شو. ځکه د شرک نه بچ شي، الله تعالی دا چرته هم نه معاف کوي او داسې ځای ته هم مځئ چې هلته د شرک معمولي شان شوبه وي چې بنده په شرک غورځېدی شي. نو د هغې نه لري لري تختی چې څوک د ګندګۍ نه تیریږي نو هغو ته خوداری کیږي که نه؟ دا خو ټول شیطاني کارونه دي. دا مونږ پرېښودل نه خوښوو. او چې څوک مو منع کوي نو مونږ وایو چې دا خو وهابیان دي، ځکه او مونږ صحیح کارونه پرېږدو او هغه کارونه کوو چې په کومې کې شک وي. په کومو شاودو کې که د متیازو قطرې لاړې شي نو هغه به څوک اوس کي د شک او شوبې شي، خو بنده پرېږدي. نو مونږ د خپل هلاکت انتظام په خپله کوو. په کومو کارونو کې چې د شرک شوبه وي او چا چې شرک وکړو نو د هغو به داسې حالت وي. بیا تاسو ما ته دا ووایئ چې آیا هغه بچ کېدی شي؟ او د داسې خلکو د پاره به د اسمانونو دروازې هم نه کلاویږي. د اسمانونو دروازې د داسې روحونو د پاره نه کلاویږي چې چا شرک کړی وي، ځکه خو یې ویلی شي چې چا شرک کړی وي نو فرشتې د داسې خلکو روح د اسمان نه راوغورځوي ښکته، او چې د اسمان نه څوک راوغورځېږي نو د هغو به څه حال وي. ذلک دا هم دا حقیقت دی.
ومن یعظم شعائر الله،
چې څوک هم تعظیم کوي. اوس بیا د تعظیم خبره راغله. اوله هم د حرمات خبره راغله، دا بیا دوباره د تعظیم خبره راغله. د الله چې څومره هم شعائر دي، نخي نشانی دي، چې څوک هم د دې عزت کوي، تعظیم کوي. فإنها من تقوى القلوب، نو دا د هغو د زړو د تقوا علامت دی. یعنی چې چا په زړه کې د الله ویره وي نو هغه به د الله د شعائر ریسپکت کوي. د دین چې څومره هم ریچوالز دي، کارونه دي یا نښې دي، د دین ټول ځایونه، د دین ټول ځایونه دغه شان د قربانۍ څاروي دي، دغه شان قرباني ده، دا هم شعائر الله دي. د دې سره سوره یادیږي بنده ته، الله ورته یادیږي که نه، نو قرباني د شعائر الله نه دي. بیا هم تاسو ته به داسې خلک میلاو شي چې هغوی به وایي چې د قربانۍ کولو څه ضرورت دی، که د دې په ذریعه موږ چاله وعده وکړو، د یو یتیم کفالت وکړو، اوس په غوښه به څوک څه کوي؟ هسې هم دومره ډېرې قربانۍ کېږي، هسې ضایع کېږي، د دې قربانۍ کولو نه څه فایده ده؟ نو ګورئ، دا شعائر الله دي. نو ګورئ، دا د شعائر الله تعظیم نه دی چې کله خلک په کپړو کالو باندې بې درېغه خرج کوي، چې په ودونو باندې بېسیاره خرج کوي، نو هغه وخت موږ ته بیا هم یو یتیم نه رایادېږي، او نه راته د چا وعده کول یا د هغو کور جوړول رایادېږي. خو چې د قربانۍ موقع راشي، نو شیطان بنده ته ټول کارونه رایاد کړي، حالانکه په دې ورځ د الله تعالی د قربانۍ نه علاوه بل یو عمل نه دی خوښ. په هغه ورځ د الله تعالی د انسان د ټولو نه خوښ عمل قرباني کول دي. نو نور کارونه هم کوي، لیکن قرباني کول ضروري دي. دغه شان که بنده د احرام د پابندۍ کارونه ماتوي یا داسې کارونه کوي چې هغه منه دي، نو دا هم د شعائر الله بی ادبي ده. چې د چا په زړه کې د الله ویره وي، نو هغوی به بیا دا کارونه نه کوي. الله تعالی فرمایلی دي چې دا د هغو دپاره بهتر دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که قرباني کوئ نو غټې قربانۍ کوئ، ځکه چې د قیامت په ورځ به دا ستاسو دپاره په پل صراط باندې سورلۍ جوړېږي، او موږ خلکو ته قرباني کول څو غټ کار نه ښکاري، بېکار راته ښکاري. چې د دې څه ضرورت دی؟ نو دا هم بې ادبي ده او بې حرمتي ده، او د دې نه زموږ د اسلام پته لګي چې دا بنده مسلمان دی، او د دې سره موږ ته الله رایاد شي، او دا هر څه شعائر الله دي، او د دې هر څه ریسپکت ضروري دی. دغه شان د رمضان سره تاسو ته څه رایادېږي؟ د عرفات د نوم د اخیستو سره تاسو ته څه رایادېږي؟ که څوک د مسجد نوم واخلي یا د کعبې نوم واخلي، نو تاسو ته څه رایادېږي؟ فورا الله رایاد شي که نه. دغه شان د عید سره څه رایادېږي بنده ته؟ اسلام رایاد شي. او زموږ خلک وایي چې ډېر بورینګ دی، په دې کې خو څه مزه نشته. دغه شان که څوک د اذان نوم واخلي، د قرآن نوم واخلي، نو د دې سره تاسو ته څه رایاد شي؟ د ګیرې د نوم د اخیستو سره، د حجاب او عبایا سره څه رایادېږي؟ شعائر الله. دا ټولې د الله نښې دي، د دې ټول عزت پکار دی. لیکن اکثر زموږ خلک په ګیره پورې خنداګانې کوي، او کله په عبایه پورې، او کله موږ خلک د سړو په اوچتو پنسو پورې خاندو. د دې هر څه سره موږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنه رایادېږي که نه؟ نو د دې احترام د هغه خلکو په زړونو کې وي چې څوک تقوا والوي او د الله نه ویریږي، او چې څوک د الله نه ویریږي نو هغوی به دا کارونه کوي، باقي خلق یې نه کوي. کچرې موږ کتل غواړو چې په موږ کې څومره تقوا ده، نو موږ په کار ده چې خپله جایزه واخلو، چې موږ څومره تعظیم کوو د شعائر الله، او څومره په دې سیزونو پورې خاندو. او دا راته سیریس نه ښکاري، او د شعائر الله نه د یو مسلمان او کافر پته چلیږي، ځکه چې دا اسلامیک سیمبلز دي. چې څوک هم د دې سیمبلز ریسپکت نه کوي، نو د دې مطلب دی چې په موږ کې تقوا نشته. لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. او بیا د قربانۍ د زناورو خبره راغله، ځکه چې د دې خبره روانه ده، نو په منځ کې د نصیحت خبره راځي، او بیا د دې نه پس هغه خبره راځي چې ستاسو د پاره په دې کې څه فایدې دي. که د شعائر نه مراد د قربانۍ څاروي واخیستی شي، نو په هغې کې فایدې دي. د قربانۍ څاروي هم شعائر الله دي. د دې تعظیم سره چې تاسو به ښه تازه او غټ څاروي اخلئ، او ګران څاروي به اخلی. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه یو اوښ اخیستی و، او د دې دپاره د 300 دیناره اوفر راغلی و. هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا اوښ خرڅ کړم او د دې په ځای نور څاروي واخلم، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو چې نه، بلکې دا اوښ د ځان سره قربانۍ نه بوزه، چې ګران څاروي ښه دی، او موږ په دې معامله کې ډېره کنجوسي کوو چې پیسې لږه خرچ کړو او چې قرباني وشي. نو بیا ظاهره ده چې هغه ساروی به نری وي. د کپړې په معامله کې مونږ وایو چې بهترینه وي، او هغه ساروی چې هغه به د قیامت په ورځ زموږ سرلۍ جوړیږي په پل صراط، نو هغه د ټولو نه کمزوري غواړو. الله تعالی فرمایي چې په دې کې ستاسو دپاره فائدې دي، او دا څنګه فائدې دي؟ د دې نه وړۍ میلاویږي، او د دې په ویښتو کې هم فائدې دي، د دې په غوښه کې هم فائده ده. الی اجل مسمى، یو مقرر وخته پورې، یعنی ذبح کولو د وخته پورې. که د دغه وخته پورې تاسو غواړئ، نو د هغې نه فائده حاصلولی شئ. ځینې خلک څاروي ساتي که نه، ټول کال یې ساتي چې د دې سره به قرباني کوو، د هغې نه پیس کې شي. که هغه اوښ وي نو سرلی پې کولی شي، که بچې پیدا شي نو د هغې نه هم فائده اوچتولی شي. که د قربانۍ د ورځې پورې د هغې نه فائده واخیستی شي، نو په هغې کې خو سحرج نشته. ثم محلها الى البيت العتيق، بیا به د دې د حلالولو ځای څه وي؟ بیت العتيق، زوړ کور. یعنی دا نه دی مطلب چې په بیت الله کې به دا ذبح کیږي، بلکې د حرم په حدود کې. دا به د حرم په حدود کې ذبح کیږي، او د حرم د حدود نه که اخوا ذبح شي نو دا صحیح کار نه دی د حاجي دپاره. ولکل امت جعلنا منسکا، او د هر امت دپاره مونږ جوړې کړي دي طریقې منسک. او د منسک درې معنی دي. یوه معنی د قربانۍ طریقه ده. د قربانۍ طریقې الله تعالی د هر امت لپاره جوړې کړې دي. او ګورې، قابیل او حابیل هم قرباني کړې وه، او د آدم علیه السلام د وخت نه را روانه ده. او الله تعالی د باقي امتونو دپاره هم د قربانۍ طریقې جوړې کړې د وروسته راتلو والو دپاره. د دې نه علاوه بله څه معنه ده؟ د حج مناسک، د حج کولو طریقې. نو الله تعالی د ټولو امتونو لپاره څه نه څه طریقې جوړې کړې دي، او هغوی ته یې وښودلې، او هغوی بیا په هغه طریقې سره حج وکړو. او د دې درېمه معنه دا ده، د عبادت عام طریقې، د عبادت چې څومره هم طریقې دي نو هغه د هر امت لپاره مختلفې دي، او په ټولو کې یو شی کامن و، یو شان و. او هغه شی څه دی؟ توحید. د هر امت لپاره د عبادت خپلې طریقې دي، د قربانۍ خپلې طریقې وې. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، ځکه چې هغوی ذکر وکړي د الله په هغې چې کوم رزق ورکړی دی الله هغوی له. که چېرې د دې نه د قربانۍ څاروي مراد واخیستی شي، نو الله تعالی د هر امت لپاره د قربانۍ طریقې ایښي دي. په هر امت کې به هغوی قرباني کوله، ځکه چې په هغې باندې د الله ذکر وکړي. الله تعالی هغوی له چې څه هم ورکړي دي، د څارو نه، د چوپایو نه، نو د هر یو دپاره دا وه قربانی به صرف د الله په نوم کیږي. دلته مونږ ته دوباره پته لګي چې د قربانۍ په ځناورو باندې د الله نوم اخیستل پکار دي. د الله نوم پرې ولې اخیستل کیږي؟ ځکه چې الله تعالی دا څاروي زمونږ لپاره پیدا کړي دي، او دا د هغو ملکیت دی، او مونږ نه یې راکړي دي زمونږ د فائدې دپاره. تاسو د دې نه فائده وچتوئ، او چې کله تاسو دا ذبح کوئ نو قرباني د الله په نوم کوئ. داسې وګڼئ لکه ستاسو سره چې د چا څه شی امانت پروت دی. اوس چې تاسو د هغې نه فایده اخلئ، نو د هغو نه اجازت غواړئ چې آیا زه د دې نه فایده اخیستی شم؟ اجازت شته د هغو د طرف نه، لیکن بیا هم نو دا یو کرټه سي ده چې د هغو نه اجازت واخیستی شي، او چې مونږ د الله تعالی راکړی شوی نعمت د خپل خوراک دپاره استعمال کړو، نو هغه وخت به مونږ د الله نوم اخلو. دا یو قسم له د هغو شکر ادا کول دي چې چا چې تاسو له دا درکړي دي، او دا څاروي ستاسو په قابو کولو کې درکړي دي. نو د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې د الله سبحانه وتعالی نوم اخستل دا یو شرط دی د ذبح کولو په وخت کې. د دې نه بغیر تاسو نشئ ذبح کولی. چا چې درله دا درکړی دی نو د هغو شکر به نه ادا کوئ. فإلهكم إله واحد، نو الله ستاسو یو دی، نو الله ستاسو یو دی، نو ذکر ذبح کولو په وخت کې د هغه یو نوم اخلی، هغه یو دی. فلهو اسلمو وبشر المخبتین، نو د هغو دپاره فرما برداره جوړ شئ، د هغو اطاعت کوئ، هغو ته ښکته کیږئ، که څاروي حلالوئ، که د هغو نوم پې اخلی. او ته پخپله هم هغو ته کوټېټېږې، چې څوک په دې خبره پوه شو نو هغه د قربانۍ کولو په روح پوه شو، قرباني صرف دا نه ده چې بنده وایي چې ما څاروی قربان کړو او بس. خبره داسې ده چې ستاسو ښکته کېدل ضروري دي، چې تاسو څومره ښکته کېږئ. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې زه د الله په هر حکم باندې ښکته شم. نن ما دا څاروی قربان کړو او سبا له به ما ته خپله قرباني ورکول وي، نو هغه به هم ورکوم. که ما ته د خپل اولاد قرباني ورکول وي، نو هغه به هم ورکوم. لکه څنګه چې دا څاروي دي موږ ته ښکته ولاړ دي، نو موږ له کتل دي چې زموږ په ژوند کې ښکته کېدل راغلي دي او که نه. د الله د حکم په اورېدو سره موږ څومره ښکته کېږو، نو د هغو دپاره ټیټ شئ او په دې پوه شئ چې تاسو ته هم دغه شان الله تعالی ته ټیټېدل دي. قرباني هم د الله تعالی دپاره وکړئ او هغو ته پخپله هم ښکته شئ چې ستاسو زړه هغو ته ښکته شي. موږ ځناور سمله وو او قرباني وکړو او بس، لیکن په موږ کې څومره عاجزي پیدا شوه د هغې سره، او داسې ښکته کېدو والله خوشخبري ورکړئ. وبشر المخبتين، مخبتین له خوشخبري ورکړئ. مخبت څوک وي؟ دا ډېر ښکلی وضاحت دی. مخبت هغه ځمکې ته وایي چې په هغې کې کنده جوړه شي، چې څوک په کېږدي نو د خپې دپاره ځای جوړ شي. یعنی چې څوک هم راشي نو هغو ته د هغو حق میلاو شي. که څوک هغو له حق ورکړي او که ور نه کړي، خدای ټولو له حق ورکوي چې په چا کې خوشو وي، عاجزي وي. هغه وغورځېږي د خپل رب په مخ کې، هغه خپل ځان خپل رب تحقیر کړي. د دې په باره کې دا هم ویلی شوي دي چې دا د الله په یاد کې مصروفه خلک دي، نرم خلک دي، دوی په چا باندې ظلم نه کوي، او که په دې ظلم وشي نو بدله نه اخلي. دا هغه خلک دي د الله د رضا دپاره خپله مرضي پریښې ده. دا هغه خلک دي دوی اسلام راوړی دی، فرمانبرداره دي، ښکته دي، دوی محسن دي. که څوک ورسره ښه نه کوي نو د هغوی سره هم ښه کول واله دي، مخبت دي. چې یو چا خپله مرضي نه وي نو داسې خلکو له خوشخبري ورکړئ. دا مخبت معنی مړ کول هم وي. چا چې خپل جوش ختم کړو، یخ کړو، هغه یخ شو د خپل رب په مخ کې، هغه ښکته شو، هیڅ ګرمي ونه ښودله، بلکې پرېوتو د هغو په مخ کې. عاجز مزاج انسان دی. په داسې کس کې سختي نه وي او نه پکې لویي وي. داسې نه ده چې بنده وایي چې زه خو ډېره مسکینه بنده یم، بلکې د داسې خلکو خپل خصوصیات وي د الله د ذکر نه د دوی زړونه ښکته شي. لکه یو غلام چې د مالک په مخ کې وي، د دې خپله مرضي نه وي. یا الله موږ په داسې خلکو کې شامل کړي، اللهم اجعلنا منهم. الله تعالی دې موږ داسې ښکته کېدو والا جوړ کړي. هم دې ته قرباني وایي. نو خپل ځانونه خو لږ قربان کړئ که نه. څاروي خو تاسو هر کال قربانوئ، چې بنده خپله انا هم قربان کړي، خپله لویي هم قربان کړي. لویي پرېږدي، تاسو ته به خپل ځان ختمول وي، ځکه چې تاسو د بل حق ورکوئ. نو خپله انا به درته پرېښودل وي. زو او زما حق. اکثر ښځې وایي که نه چې زه ولې دوله کار وکړم، دې خو ما له پیسې هم نه راکوي، زه ولې د دوخیارو ساتم، زه ولې د فلاني سره خوالی وکړم، ولې هر وخت به زه قرباني ورکوم. نو داسې خلک مخبت نه شي جوړېدی. مخبت خو هغه وي چې هغه خپل ځان ښکته کړي. چې څوک ورله نه ورکوي نو هغه غلم ورکوي. چې څوک معاف کول نه کوي نو هغه هم معاف کوي. چې څوک زیاتې کوي نو هغه هم معاف کوي. چې کوم ځای د چا وس نه رسي نو هلته خلک خپل ځان ښکته کړي. لیکن څومره خلک دي چې هغوی د الله تعالی دپاره خپل ځان ښکته کوي او د هغو دپاره خلک معاف کوي، او څومره خلک د هغو دپاره خپله انا پرېږدي، ختموي، معاف کوي. چې څوک ښه نه کوي نو د هغو سره مخه وکړل. موږ خو صرف د عدلې بدله ورکوو، د احسان په لیول نه چلیږو. نو بیا خو موږ مخبت نه شو جوړېدی. نو خوشخبري خو د مخبتین دپاره ده. نو په خپل ځان کې نرمي او پوسوالی پیدا کړئ، خپل ځان ښکته کول زده کړئ. او حق د غوښتو سره نه میلاویږي او نه د تختولو سره میلاویږي. حق د ورکولو سره میلاویږي. چې حق ورکوئ نو حق به درته میلاویږي. نو هر ځای د حق د تختولو یو جنگ دی. چې د دې ځای نه خپل حق واخلم، د بل ځای نه خپل حق واخلم، نو دې خلکو خپله مرضي پریښې ده. او د الله په یاد کې مصروف خلک دي، مطمئن خلک دي، د دې پروا نه وي. دوی له بشارت ورکړئ. نن هیڅوک هم حق ورکولو ته نه دي تیار. بلکې هغوی وایي چې ما ته خپل حق میلاو شوی چې بل زما سره څه کړي دي هغه ورته ښه یاد وي لیکن ما ورسره څه کړي دي دا ورته نه وي یاد حالانکه زموږ نه خو به د بل د عمل پوښتنه نه کېږي چې موږ څومره حقوق ادا کړي دي د دې پوښتنه به رانه کېږي دا به رانه تپوس نه کېږي چې ته دا ووایه چې هغو درله څومره حق درکړی دی نو چې انسان کله خپل ځان ښکته کړي د خپل رب په مخ کې نو بیا د هغو حالت څنګه وي مخبت څنګه وي نو آیا موږ مخبت یو که نه وګورئ چې د مخبت صفات څه وي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هغوی داسې خلک دي چې کله د الله ذکر کېږي او هغه یادیږي د هغوی زړونه د ویرې او هیبت یعنی روب نه ورپیږي ښکته شي هغوی چې کله قرآن ویلی شي چې کله د الله د ذکر مجلسونه وي نو هغه وخت زموږ زړونه څنګه وي زموږ د زړونو څنګه حال وي آیا زموږ په زړه کې ویره پیدا کېږي زموږ زړونه رپیږي او که موږ د هغو د ذکر سره بور کېږو چې اوس دا بحث به کله ختمیږي د هغوی خو حال دا دی چې د هغو د عظمت او جلال نه د هغوی زړونه رپیږي د هغوی زړونه ویریږي هغوی ته هر شی د الله ملکیت ښکاري د حضرت عمر رضی الله عنه په مخ باندې دوه تورې لکیرې جوړې شوې وې د جړا په وجه د ویرې په وجه دومره به ویرېدو د الله د نیولو نه دغه شان حضرت معاذ رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغې نو ډېرې جړلې وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وې چې دا تو څه سیزو جوړولې هغوی چې یا رسول الله په دروازه باندې یو ځوان دی پاکې جامې اغوستي دي او ښایسته مخواله دی هغه داسې جاړي لکه مور چې په یو زوی باندې جاړي چې د هغې یو زوی وي او ستا طرف ته راتلل غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه راوله چې هغه دې حاضر شي او چې هغه څنګه حاضر شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترېنه تپوس وکړو چې ای ځوانه ته ولې جاړې نو سوچ کوئ چې حضرت معاذ رضی الله عنه د هغو په جړا باندې جوړلی وو هغه وایي چې یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ځکه چې زه خو د ګناهونو په کښتۍ باندې سوړ یم او که زما بعضې ګناهونه هم وتللی شول ټول نه نو په جهنم کې به وغورځولی شم د دې جړا سره هغه ووتلو او ځنګل طرف ته لاړو او چغې وهلې چې ای زما مولا ای زما مولا ای زما ربه زه د خپلو ګناهونو اقرار کوم نو هغوی به داسې ویرېدل حضرت عبدالله بن رواحه د ښځې په غېږه کې سر ایښې وه او جړلې نو دا هغو ښځه هم په جړا شوه تپوس یې ترېنه وکړو چې ته ولې جاړې ښځې ورته وې چې ته مې په جړا باندې ولیدې نو ما هم جړا شروع کړه هغه وفرمایل چې ما ته خو د الله تعالی دا قول رایاد شو چې هر کس به چې ما ته خو د الله تعالی دا قول رایاد شو چې هر کس به د پولیس سیغات نه تېرېږي د قرآن آیت راته رایاد شو وإن منكم إلا واردها مونږ ویلی وو که نه دا آیت نو اوس ما ته پته نشته چې زه به خلاص هم شم او که نه د قرآن آیتونه راځي زموږ مخیله د الله ذکر راځي مخیله لیکن زموږ د خلکو څو حالت وي ځینې خلک خو مذاق کوي په هغې پورې چې د دوی خو بس هم دغه یو کار دی هر وخت جاړي او نور خلک هم جړوي نو د هغوی زړونه به رپېدل حضرت ابوهریره رضی الله عنه فرمایي چې کله دا آیت نازل شو چې آیا تاسو په دې خبره تعجب کوئ خاندی او جاړی نه نو اصحاب صفه دومره وجړل چې د هغوی اوښکې د هغوی په رخسارو یعنی انینګو باندې روانې شوې او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جړا آواز واورېدو نو هغو سره هم وجړل او د دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه کس به په جهنم کې نه داخلیږي چې څوک د الله د ویرې په وجه وجاړي نو دا خو دومره رپېدو والا آیتونه دي چې زړه ورسره خوفزده شي د ویرې نه ډک شي او دا دوه آیتونه د غزوه مستلق په دوران کې د شپې په وخت کې نازل شوي وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو ته ویلي وو چې دا آیتونه راته ووایې دا چې کوم اولني آیتونه دي د دې صورت د قیامت په واقعې باندې چې کوم آیتونه دي نو د دې په اورېدو سره خلکو دومره وجړل چې د دې شپې نه زیات جړا واله څوک چا نه ولیدلی او د سحر په وخت کې خلکو د آسونو نه اندرپایې نوې لرې کړې اندرپایه پېژنئ که نه لیډر نه یې خیمې ولګولې او نه یې کټوۍ پخې کړې خلکو داسې وجړل او غمګین او پریشانه شوي وو په سوچ کې ناس وو. د دې آیتونو د اورېدو سره دا آیتونه د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره داسې سخت وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې پته ده درته چې دا په کومه ورځ به وي؟ یعنی هغه آیتونه چې آدم علیه السلام ته وویلی شو چې د خپل اولاد نه د جهنم حصه را وباسه، چې هغوی دوباره په ژړا شول. هغوی بیا وی چې یا رسول الله، بیا به چا ته خلاصې میلاویږي؟ د هغوی زړونه به داسې رپېدل چې هغوی به ژړل. د الله د ذکر د اورېدو سره د هغوی په زړونو به د دې آیتونو ډېر غټ اثر وو. په هغوی کې هیڅ انا نه وه. او چې مونږ ته څوک د قرآن آیتونه ووایي، نو مونږ وایو چې ما ته دې ولې دا آیتونه وویل، ولې دا زما د پاره دي؟ سو والصابرین ما اصابهم والمقیم الصلاة، او د مخبتینو بل صفت څه دی؟ چې هغوی ته څه مصیبت ورسي نو هغوی پرې صبر کوي، او هغوی منځونه کوي د وخت پابندۍ سره، او منځونه د خپلو شرطونو سره ادا کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او هغوی له چې مونږ کوم رزق ورکړی دی نو د هغې نه خرچ کوي. ځکه چې چاته په خپل مال باندې خپل حق نه ښکاري، نو هغوی وایي چې دا هر څه خو زما د رب دي، د دې مالک خو زه نه یم، بلکې د دې مالک زما رب دی. نو بیا د هغې ورکول ګران نه وي. او چې څوک وایي چې دا خو زما مال دی، زه یې ولې ورکړم؟ نو بیا ورته خرچ کول هم ډېر ګران شي. هغوی ته هر شی د رب ملکیت ښکاري، ځکه خو ښکته شوي دي که نه؟ او مونږ ته خو د هر څه مالکان خپل ځانونه ښکاري، ځکه خو راپکې لویي ده. او چې څوک صبر کوي او معاف کول کوي، نو یقینا دا ډېر د همت د کارونو نه دی. چې په چا کې صبر وي نو هغه بیا عاجز مزاجه وي. د دې دواړو ډېر غټ تعلق دی د یو بل سره. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، او مونږ جوړ کړی دي ستاسو د پاره د نخونه د قربانۍ خان. فاذكر اسم الله عليها صواف، نو تاسو څه وکړئ؟ او لکه ما چې درته ویلي وو چې د قربانۍ د کولو سره تاسو ته ډېر غټ خیر ملاوېدی شي، لکه د یو وخته سره تاسو ته اجر ملاوېدی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا زناور به د قیامت په ورځ په خپلو ښکرو د خپلو سرمنو او ویښتو سره راځي، او د دې د وینې د بهېدو نه مخکې د الله په نزد به د دې یو مقام وي. نو قرباني د ښه زړو خوشحالۍ سره کوئ، دومره غټ مقام دی د دې. د دې خو به هر شی تللی کېږي. ستاسو په اعمالنامه کې پوره څاروي به تللی کېږي. دا به سرلی هم جوړیږي. د یو ویښتو په ځای به انسان ته نیکۍ میلاویږي. نو په دې کې دومره غټ خیر دی، او دا د شاعر الله نه دی. نو دا ډېر غټ اهمیت لري. دا کم مه ګڼئ، په دې باندې د الله نوم اخلی. او اوښ چې دی نو د دو قربانولو ته نهر کول وایي، ذبح کېدل ورته نه وایي. او چې کله دوی نهر کېږي نو په ولاړه باندې نهر کېږي. په دې باندې د الله نوم واخلئ، نو بار بار د الله د نوم خبره راځي. ځینې خلک وایي چې د خوراک په وخت باندې بسم الله وایي، نو دا پوره ده. نو دلته بار بار بیا د الله د نوم ذکر ولې راځي؟ چې کله هم قرباني کوئ یا نهر کول کوئ، نو د هغې نه مخکې د الله نوم واخلئ. نو فاذكروا اسم الله عليها، نو په دې باندې د الله نوم یادوئ، یعنی د الله نوم اخلئ.
سواف،
یعنی دی ادروی په قطار کې. نو اوخ چې کله حلالیږي نو د دې مخې ته چې کومه ګسه خپه وي، یعنی چپه خپه، نو هغه بند کړئ او وی تړئ، او بیا د نیزې سره د دو په مرۍ باندې وارو شي وی ولي، او بیا اوخ نهر کیږي. یعنی هغه بیا په درې خپو باندې ولاړ وي. فاذا وجبت جنوبها، او چې کله بیا کله هغه را اورځيږي په خپل سایډ باندې، او دی را پریوزي او حرکت نه کوي، او په هغو کې سا نه وي، جان پکې نه وي. فکولو منها، نو خورئ د هغې نه. یعنی اوس تاسو هغه پخولی شئ او خوړی شئ، بیا د هغې نه ټوټې جوړې کړئ. لیکن که په هغې کې روح وي، سا وي، لکه کله چې بنده یو چرګ حلال کړي که نه، او هغه لږ تړپېږي او سا تیلا نه وي وتې، هغه وخت هغه تاسو نشئ ټوټې ټوټې کولی. لکه کله چې یو بنده حلال کړي یو څاروی، نو د هغې په سا وتلو او پخېدو کې وخت لګي، هغه تړپېږي، نو د هغه وخته پورې د هغو پرې کول منع دي. دا په حدیث کې دي. د کومو ځناورو نه چې په داسې حالت کې غوښه پرې کړی شي چې هغه ژوندی وي، نو هغه کټ شوې غوښه مرداره ده، هغه حرامه ده او تاسې نشئ خوړی. په اختر وغیره کې قصاب ډېر په تادی کې وي، داغونه لاسا نه وي وتلی. په اختر وغیره کې قصاب ډېر په تادی کې وي، د څاروي نه لاسا نه وي ختلی او هغه د هغه څاروي څرمن ویستل شروع کړي، نو داسې کول جایز نه دي. او بیا په هغه غوښه کې هم معمولي شان حرکت وي، د دې مطلب دی چې په هغې کې سا وي. دغه شان ځینې ماهیان والا هم مهی په سر ووهي، په دې چاینیز سټورز کې به تاسو لیدلی وي، له په هغو کې سا وي. نو داسې کول په اسلام کې جایز نه دي، ځکه خو الله تعالی فرمایلی وي چې کله څاروي ذبح کوئ، نو د تیزې چاړې سره چې څاروي ته تکلیف ونه رسي. او ځکه یې د هغوی د ذبح کولو او نهر کولو طریقې ښودلی دي مونږ ته چې د هغې سره ځناور ته تکلیف ونه رسي. دغه شان چې کله یو ماهر ډاکټر انجکشن وهي، نو هغسې درد نه کوي لکه کله چې یو ناپوهه کس وهي، ځکه چې ماهر کس ته پته وي چې څنګه ستن وهل دي، کوم ځای وهل دي، چې دو ته درد محسوس نه شي. نو الله تعالی خو د ټولو نه زیات علم لري، هغه خو علیم دی، هغو ته پته ده چې ځناور ته په کومه طریقه باندې تکلیف نه وي په حلالولو کې. نو په صحیح طریقې سره حلالول او چې هغه یخ شي او سا یوزي، نو بیا واطعم القانع والمعطر، او بیا هغو هم اخرۍ چې څوک قناعت واله دی، خپل حاجت چا ته نه بیانوي. په دې کې ستاسو دوستان او ملګري هم راځي، رشته دار هم راځي، او چې څوک معطر دي، یعنی سوال کول واله دي، یعنی چې څوک وږي محتاجه او فقیران دي، په هغوی باندې هم اخرۍ. نو ځکه علما وایي چې درې حصې کړئ، یوه خپله حصه وي، یوه د قانع وي، او بله د معطر وي.
كذلك سخرنا لكم،
او دغشان الله تعالی دا ساروی ستاسو په قابو کې درکړی دي، مسخر کړی دي، دومره لوی اوخ دی، او ګورئ هغه څنګه تاسو ته ښکته شوي. الله تعالی هغوی ستاسو تابع کړل، یعنی هغوی ستاسو خبره اوري، ستاسو فرمانبرداره دي. لعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ د خپل رب. نو څومره زره موږ د خوراک په وخت کې شکر ادا کوو، په ځناورو باندې د سورلۍ کولو په وخت کې، یا د هغې د پی د سکلو په وخت کې، او د هغې نه نورې هم ډېرې فایدې حاصلوو. روزانه یې خورو، خو شکر ادا کول راله نه راځي. نو ګورئ الله تعالی دا ستاسو دپاره پیدا کړي دي او تاسو له یې درکړي دي، ځکه چې دا ستاسو په کار راشي، فایده درله درکړي. لیکن تاسو ته هغه رب نه در یادېږي. یو دعوت نه پوره کېږي چې غوښه پکې نه وي، چې کله غوښه نه وي په کور کې. او زمونږ په کلي کې یوه ورځ داسې راځي چې په هغې باندې غوښه نه میلاویږي، نو هغوی به د مخکې نه غوښه ساتله. او ګورئ مونږ ته د دې خبرې احساس ځکه نشته چې دا هر وخت اویلیبل دي، هر وخت میلاویږي. دا خورئ، دا سکی، او د الله شکر ادا کوئ. او چې کله نه وي او بیا بنده شکر ادا کوي، نو د هغې بیا څه فایده؟
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها،
هیڅ کله نه رسي الله تعالی ته د هغوی وخي او نه د هغوی وینې. قریشي مکه به څه کول چې هغوی به د څاروي وینه په خانه کعبه پورې مګله، او غوښه به یې راوړه چې دا مونږ د الله تعالی په لاره کې ورکړه. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وایي چې مونږ خو د دې بیا زیات حقدار یو چې مونږ یې د الله په لاره کې ورکړو. نو الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی ته ستاسو د غوښو او وینو ضرورت نشته، الله به په دې څه کوي. د څاروي غوښه ده، هغه تاسو خورئ، د هغې وینه ده، هغه ستاسو په ځمکه بهیږي، الله تعالی ته څه رسي. ولکن یناله التقوی منکم، او لیکن هغو ته رسي ستاسو تقوا، چې د کوم نیت سره او سوچ سره تاسو قربانی کوئ، په کوم مقصد تاسو کوئ، په تاسو کې څومره خلوص دی، آیا تاسو په قربانۍ کې پیسو ته ګورئ، او یا دا چې په تاسو کې اخلاص شته هم او که نه، د زړو نه یې کوئ او که د زړو سره یې نه کوئ نو الله تعالی دې ته نه ګوري، هغه ستاسو د ساري غوښه یا وینه هغو ته نه رسي. اصل خبره دا ده چې ستاسو زړونه او ستاسو نفسونه څنګه دي، ستاسو د زړو حال څنګه دی هغه وخت، د دې قربانۍ سره په تاسو کې عاجزي راغله او که نه، تاسو خپله قرباني ورکړه او که نه. چې کله تاسو څاروي حلالوئ نو دا سوچ کوئ چې آیا ما چېرته په خپلو خواهشاتو هم چاړه راکاږلې ده او که نه. دا د ځناورو قرباني چې زه کوم د الله د حکم سره زه دا څاروي حلالوم، نو آیا زه د خپل خواهش دغه شان قرباني ورکولی شم؟ آیا زه به په هغې باندې چاړه راکاږم چې د الله حکم راشي؟ نو زه په خپله مرضۍ باندې چاړه راکاږلی شم یا زه په خپل انا باندې چاړه راکاږلی شم؟ که د الله د حکم سره زه چاړه په څاروي راکاږلی شم نو یا الله دا زه په خپلو خواهشاتو باندې هم راکاږلی شم، په زړه هم راکاږلی شم. ای الله زما مرضی هیڅ شی هم نه ده، یا الله زه به خپله مرضی هم قربانوم ستا د خاطره. داسې زونه دي چې الله ورته ګوري. او بیا دا هم چې چاړه خو په ځناور چلیږي، لیکن ای الله زما زړه ستا د محبت سره داسې ډک دی، ای الله چې ستا حکم راشي نو زه به بیا خپل مال، خپل ځان، خپل کور، او ای الله چې ستاسو هم حکم راشي، او ای الله چې ستاسو هم حکم راشي نو زه خپل محبوب ترین شی ذبح کولو ته تیار یم، په هغې کې به زه یو منټ هم نه اخلم، بالکل به سوچ نه کوم. آیا داسې چې جذبوي؟ نو الله ته هیڅ ضرورت نشته ستاسو د څارو د غوښو او وینو، نو ځکه قرباني ډېره د خوشحالۍ سره په کار ده. او که څوک وظیحه یعنی قرباني نشي کولی نو هغوی دې صدقه او خیرات ضرور کوي، څونه سو دې ضرور ورکوي. او په دې کې الله تعالی دا ګوري چې دا بنده زما په لاره کې خرچ کوي نو دی څنګه خرچ کوي. دا د عبادت یوه طریقه ده، دا یوه نښه ده چې بنده د الله تعالی دپاره څنګه قرباني ورکولی شي او څومره قرباني ورکولی شي او څومره ښه د هغو په لاره کې ورکولی شي. ځان نه خو انسان همیشه بیسټ غواړي، نو د هغو د خاطره څومره بیسټ ورکولی شي. نو انسان د خپل زړه جذبات ښیي چې کله هغه قرباني کوي چې دا ځناور مې ستا په لاره کې ورکړو، او که سبا له زما ضرورت هم پیښ شي نو زه د وینې اخري قطره هم ستا په لاره کې ورکولی شم. نو دا وي هغه قرباني چې د هغې سره رب راضي کیږي. او حدیث هم دی چې الله تعالی نه ستاسو جسمونو ته ګوري او نه ستاسو صورتونو ته، بلکې هغه ستاسو زړونو ته ګوري چې ستاسو زړونه څنګه دي. کذلک سخرها لکم، نو هغه دا مسخر کړل ستاسو د پاره دا څاروي. که تاسو د دې نه پیل وشئ، د دې وخت ویښتو پرې کوئ، د دې نه وړۍ جوړوئ، د دې نه تاسو فائدې اخلئ. لتکبروا الله، ځکه چې الله تعالی دا تاسو له مسخر کړي دي، ځکه چې تاسو د هغو تکبیر بیان کړئ، د هغو لویي بیان کړئ. الله اکبر علی ما هداکم، چا چې تاسو ته دا لاره وښودله او چا چې تاسو له هدایت درکړو او چا چې تاسو ته دا طریقې وښودلې، او بیا څه کول دي؟ بیا قربانی د هیچ چا د نوم نه ده په کار، نه د ریاکارۍ د پاره او نه د چا په نوم، بلکې قربانی د هغو په نوم په کار ده چا چې در له هدایت در کړی دی. وبشر المحسنین، او خوشخبری ورکړئ داسې محسنین له داسې خلکو ته به خوشخبری میلاویږي چې څوک د ځناورو ذبح کول په ښه طریقې سره کوي او د الله تعالی شکر ادا کوي او بیا د هغو نوم اخلي او قرباني کوي. او محسن څوک وي چې د هغو هر عمل په احسن طریقې سره وي، هغه محسن وي. چې که هغه څوک د خپل حق نه محرومه هم کړي نو هغه بیا هم د بل حق ادا کوي، او مخبت هم محسن وي. الله تعالی دې موږ په محسنین کې شامل کړي او د قربانۍ په روح د هغې په جست د پوهېدو توفیق دې الله تعالی موږ له راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة تورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى وبشر المحسنين.